یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پی یو غرمنۍ خبری مچله کوربه مجمل تورمان دی او د تخنیک په چارو کې مې رامین کاکړ ملتیا کوي. د سر راپور دا دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي ښایي پر پاکستان د امریکې او ناټو فشارونو هغه هیواد افغانستان سره سولې ته اړ کړی وي. نور موضوعات هم شته خو تر هر څه د مخه سالی محمد سالی له مهمو خبرونو سره.
هلمند کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 19 وسلوال وژل شوی. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دغه ولایت کې د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. پروسې کې نن خلک د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل رای کاروي. د 215 میوان قلو اردو چرواکی وی افغان او بهرنی ځواکونو د هلمند په څو ولسوالیو کې د هوایي حملو په نتیجه کې 19 دولت ضد وسلوال وژلې دي. د دغې قلو اردو په نننۍ اعلامیه کې ویل شوي چې بهرنی ځواکونو د ګریشک، مرجې او سنګین ولسوالیو په مربوطاتو کې هوایي عملیات کړي چې 15 افراطي وسلوال په نتیجه کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواک بیا په مرجې کې پوځي عملیات کړي چې 4 وسلوال هلته وژل شوي دي. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د یوې اندازې وسلې او مهماتو د نیول کېدو خبر هم کول سوي دی. د دولت کوم مخالفه ډلې په اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې وطنه د یرغمل نیونکو له منګولو ژغورلي. د والی ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د غزنی د قرباق ولسوالۍ اوسیدونکي و چې پرون خوشی سول.
د نوښتې د کریسټینډ په رسیدن کې چې شاوخوا ووم یا چې مخکې له کوانه وخوا د قرباق ولسوالۍ نارو د څخه د لارې له ځې څخه پرمته نیول شوي او دغه راز د شرابا د کلي د کلي اوسیدونکي چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کوانه کسانو لخوا پرمته شوي وو هغوی
د والی ویان وایي چې دغه کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوي دي. د نورستان والی وایي د کلګوش بند د رغونې لپاره سروې بشپړه سوې ده. حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند د رغونې لپاره عملي اقدام وکړي.
سروې تکمیل شوې دي. د ډیزاین لپاره بودیجه هم شتون لري او هیله مند یو چې وزارت ابوبرق په دې برخه کې چې هر څومره زر کوي شي دغه د ډیزاین مراحل تکمیل کړي چې د دې لپاره د دولت د مقاماتو سره جرات مابین شي جمهور نورو مشرانو دا وعده ده چې ان شاء الله دغه بند لپاره به مالي امکانات برابروي.
د کلګوش د برېښنا بند چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په شنګل سیمه کې پروت دی د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په وخت کې پلان شوی وو. د نورستان والی وایي که دغه بند جوړ او فعال سي په ختیځو ولایتونو کې به ډېر خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن او په زرګونو جریپ کرنیزم ځکه به خوړو وسي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي په دغه ولایت کې د بې کیفیته درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د والی ویان عطاالله خوژانی وایي دغه کمیسیون د خپلې څارنې او ارزونې په لړ کې ځینې درملتونونه چې دغه ډول درمل یې خرڅول تړلي هم دي.
عام روغتیا د بررسۍ ډله چې پکې د بیلابیلو ادارو استازي او کشپی ارګان د امنیتي ارګان نه هم برخه لري. دوی عملا کار کوي تر څو په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې د تاریخ تیری او بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر درمل پلورنځي هم تړل شوي دي، ځینې درمل نیول شوي دي.
د والی ویان ډاډ څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار په درملتونونو کې د بې کیفیته او تر وخت تیر درملو مخنیوی وسي. تر دې مخکې ځایي اوسیدونکو شکایت کړی و چې په دې ولایت کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو په دې وروستیو کې زیات شوی دی. په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. وار له مخه اټکل کېده چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین به د تلرم وار لپاره ولسمشر سي. په مسکو کې پولیسو اعلان کړی چې 10,000 امنیتي سرتیري به د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو امنیت وساتي. د خبر له مخې امنیتیز واکونه به درای ورکولو پر مرکزونو د احتمالي بمونو د منډلو په نیت روزل سوي سپي وګرځوي. د روسي انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د مسکو او لندن ترمنځ روابط د روسي او بریتانیا د یو ګډ جاسوس ته د زهر ورکولو پر سر سخت ترنګلې سوي دي. بل لوري ته د امریکا متحده ایالاتونو تر دغو انتخاباتو درې ورځې مخکې پر روسي تازه بندیزونه ولګول. د سعودي عربستان قدرتمن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به دروانی اونې د سه شمې پورز په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. اټکل کېږي چې دوی به په منځني ختیځ او د خلیج په سیمه کې د ایران د نفوذ پر ضد پر ستراتیژیو بحث وکړي. د سعودي عربستان دودیش کلن ولیعهد محمد بن سلمان به شاید د امریکا له ولسمشر سره په کتنې کې په سعودي عربستان کې د کلتوري او سیاسي تغیراتو په اړه هم وغږیږي. د سعودي عربستان ولیعهد شاوخوا لس میاشتې مخکې په ریاض کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دوی له یو بل سره تودې اړیکې لري. د سوریې په شمال او جنوب کې پرون وروسته له دې په زرګونو ملکیان له خپلو سیمو ووتل چې د سوریې حکومتي او د ترکیې ځواکونو عملیات وکړل. د ال ابراهیم په نوم د سوریې یوه دولتي چارواکي روټرز اژانس ته وویل تر شل زره ډیر هیوادوال له غوطي څخه وتلي دي. لکه څرنګه چې تاسو ګوري شاوخوا ډیر بیروبار دی. غوطه پلازمینه دمشق ته نږدې پرته سیمه ده. د دې سیمې د نیولو لپاره روسیې پوځیان د سوریې د حکومتي پوځیانو ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې یو بله جګړه چې هغه لا هم پای ته نه ده رسېدلې په افرین کې د ترکیې ځواکونو لخوا روانه ده. ترک پوځیان د هوا او ځمکې له لارې عملیات کوي چې دغه سیمه له کردانو ونیسي. او د چین فرمایشي پارلمان لی کینکیانګ د دویمې 15 کلنې دورې لپاره د هیواد صدر اعظم غوره کړ. پارلمان اعلان کړی چې پرون د پیکینګ د خلکو په ستر تالار کې لی 2964 رایې ترلاسه کړې خو یوازې 2 رایې پر ضد کارول سوي.
د ازادي راډیو ده د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وی خای پر پاکستان د امریکا او ناتو فشارونو هغه هیواد افغانستان سره سولې ته اړ کړی وي.
دا د ناتو بیا خاص د امریکای فشارونه او د دې په څنګ کې پاسره پاکستان ډیر زیاده کړي چې هغه مسایل وي چې یو اندازه پاکستان ته وادار کوي چې د افغانستان په اړه د صادقانه سولې وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو لوري د کورونو د تلاشۍ خبره ردوي وایي چې دا به یوازې افغان ځواکونه ترسره کوي.
فقط نیروهای امنیتی خود بود و نیروهای دفاعي و بخش کشف و استخبارات ریاست عمومی امنیت ملی.
ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د سه شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. نور موضوعات هم شته او په دوهمه نیمایي کې د نور بس د اونیزه خبرونه هم درته لرو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع دا افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وی له پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد پر وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي. دغه جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل په اسلام آباد د نړیوال ټولنې او افغان حکومت فشارونه د دې لامل شوی چې هغه هیواد له کابل سره خبرو ته لومړی ته ورکړي. دا څرګندونه له هغه ورځ وروسته کیږي چې افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمن د خبرو اترو لپاره کابل ته دراتک بلنه ورکړه. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري. د اوس را سره په استودیو کې دی او جزئیات راکړي. یوسف خان مهرباني.
بلې، ستاسو نام نن اردوونکو ته سلام. د افغانستان د مشرانو جرګه وی پاکستان او افغانستان دوه دو خړو پړو اړیکو او په اسلام آباد د ډیرو فشارونو وروسته داسې یو پړاو ته داخليدونکي دي چې باید د دولتونو ترمنځ خبري وکړي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل د پاکستان صدر اعظم ته په مهم وخت کې د خبرو اترو بلنه ورکړل شوې او ښایي هغه هیواد ځکه همکاریو ته زړه ښه کړي چې پاکستان له کورنیو ستونزو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی.
فکر کوم چې په مجموع کې کله ترخه خبره هم ضروري ده او کله په نرمه لهجه. بلکې هغه ترخه خبره بل لپاره دوی اړ کې چې دوی موږ سره آماده اوسي چې د سولې لپاره موږ سره همکاري وکړي. نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیست، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو. که چیرې په نرمښت باندې ونیسي دوی جوړو چې موږ خو جدیت خو په ځای دغه خو به همیشه باید اوسي.
دا څرګندونه لاغې ورسته کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولت په دولت د مذاکراتو د پیل لپاره د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د رسمي سفر بلنه ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات په دوه ټکو کې نغښته دی، له وسلوالو مخالفینو سره خبرې او له پاکستان سره د دولت په دولت خبرې. دا چې پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی بلنې ته څه ځواب ورکوي هغه هیواد تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې افغان چارواکو پاکستان ته د ورتګ پخوانی ټولې بلنې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره چې موږ نن خبرې وکړې ویل چې په دې اړه به ډېر ژر د پاکستان دریز روښانه شي. له دې سره په افغانستان کې د ننه د دولت په دولت د خبرو د پیل په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د ولسي جرګې دوه غړي محمد اکبر ستانکزی او نادرشاه بهار په دې اړه وایي،
پاکستان په څوارلس کلونو کې ډېرې وعدې وکړلې، هغه اعتماد افغانانو په پاکستانیانو باندې درلود، هغه اعتماد له منځه تللی ده. موږ کوم راځه که پاکستان په کړنو باندې موږ امیدوار نه یو، ځکه په دا څو کلونو کې د افغانانو ته وفادار نه ده پاتې شوی، هر ځل همداسې چل اکثره کړی.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه باید صورت بگیره در ارتباط با خیلی از چالش ها و مشکلاتی که وجود داره، ولی تجربه در گذشته نشان داده با توجه به مسافرت هایی که در سطح بسیار بالا از طریق افغانستان به پاکستان صورت گرفته و از طرف پاکستان به افغانستان صورت گرفته و در این روزها وقتی که به گذشته ها را به یاد بیاریم، این مسافرت ها نتیجه ملموس و عملی را در پی نخواهد داشت.
او دا په داس حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جانجوا سره د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو او ګڼ نورو موضوعاتو خبرې اترې وکړې، ورسته د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د رسمي سفر بلنه ورکړه. بلې ترمنځ
ډیره مننه یوسف خان زدران، ډیره مننه. قدر منوریدونکو، تاسو په دې اړه راپور اوریدو چې د پاکستان صدر اعظم ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بلنه ورکړې چې کابل ته راشي. په دې اړه مو د ملي شورا د غړو نظرونه واوریدل. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوال فشارونو له کبله اوس چمتو شوی چې د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. زموږ همکار محمد عزیز پردیس د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر د سولې له پروسې سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان سیاست که منگو تاسی تاریخ شروع گرو دوی ده حالاتو سر ده زند ایارولو زنگر ازرسیت لری او بیا ده حالاتو سر زند ایارولو برنا که برخبل سیاسی لو بکی ده پاکستان تیر ده اگست نرا پا دیخوا ده تیر کال تر فشار لانده ده او ده فشار دوی نا گرده چه دومر به ارخیزو چیگه شعان چین به هم ده جود مقابل که خبل رای وکاروی نو بنا انداز نړیوال فشارونو نتیجه را شو دي خپل تګلارې ستراتیژي ته تغیر ورکړي او د تفاهم خاطر
دي. رحیم صاحب څه فکر کوي چې دغه فشارونه چې تاسو یې غټول اړخونه ته اشاره وکړه په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره څومره مرسته کولی شي؟
د سولې پروسه موږ تاسو ټول پیږو چې وګدا پروسه ده ډېر اړخونه لري، لیکن یو اساسي اړخ چې هغه د پاکستان د هیواد همکاري ده د سولې د بهیر سره، زه فکر کوم دا اوس دپاره حداقل دوی باید نور حاضر شوي اوسي چې هغه لومړیو ګامونو کې د افغانستان د سولې او د ثبات بهیر سره مرسته وکړي. اما دا په دې معنا به نه وي چې دغه اوس چې دوی مخته راځي نو دوی بعضې برخو کې همکاري شروع کړي نو دا به تلپاتې او دوامداره وي. اړتیا به ته وي چې په اوږد مهال کې د افغانستان حکومت او د دوی نړیوال ملګري د پاکستان سره د ورځې په تناسب سره څومره چې دوی پرمختګ کوي په چارو کې د مرستې له نگاهه همدومره ورسره خپل تعاملات په هغه ډول باندې مخته بیسي.
بله رحیم صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې طالبان اوس دوی سیمه ییز ملګري هم پیدا کړي، یعنی په هغه شکل چې پخوا تر دې پاکستان په دوی ډیر نفوذ درلوده اوس یې کېدای شي ډیر هم ونه لري، نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان چې څومره ژمنه کوي د سولې ټینګښت په برخه کې هغومره څه هم کولی شي که څنګه؟
باید موږ تاسو ومنو چې د جګړې دپاره او د جګړې د تکتیکونو د تدبیر دپاره که څومره هم مالی او نظامي مرستې اړینې دي همدومره جغرافیایي مرسته هم ډېره ضروري ده. نو که چېرې پاکستان دې ته حاضرېږي چې پروشه باید افغانستان حکومت سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، نو هغه سیمه ییز ملګري هم دې ته ګوري چې د پاکستان کوم لوري ته حرکت کوي. زما ډېر ګمان دا دی چې ما تحلیلدار چې دا به د سولې په بهیر باندې ډېر ژور اغېز ولري او هغه سیمه ییز لوبغاړي چې د طالبانو په ملاتړ باندې کوندي ولاړ دي دوی شاید بیا ونه کړی چې خپل برنامه په هغه شکل چې دوی ډیزاین کړی او ترتیب کړی په هغه شکل یې تطبیق نه کړي.
بله قدر منوریدون کو د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم او چې د پاکستان او افغانستان د سولې په اړه څرګندونه کوله.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد د سه شنبه پورس په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. تمه ده چې د شهزاده محمد بن سلمان او ډونالد ټرمپ د خبرو د اجنډا مهمه برخه د ایران په اړه بحثونه وي. د یادونه د سعودي ولیعهد ښاغلی ټرمپ ته پریاز کې د کلی خورا زیات پرتمین مراسم برابر کړی ول. په دې اړه نور تفصیل خپل همکار احمد تکل نورو تکل سب راته وایي چې شاهزاده سلمان او ټرمپ به یوازې د ایران په اړه خبرې کوي او که په اجنډا کې نور موضوعات هم شته.
سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په کتنه کې به ایران د خبرو د اجنډا مهمه موضوعي، خو بن سلمان به د هغو سیاسي او کلتوري بدلونونو په اړه هم له ښاغلي ټرمپ سره خبري وکړي چې دای غواړي د سعودي په دودیزه ټولنه کې عملی کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ او بن سلمان به له قطر سره د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د کړکیچ په اړه هم بحث وکړي. د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو ائتلاف پر قطر تور لګوي چې په بهر کې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي، په داسې حال کې چې قطر دا تورونه رد کړي دي. البته د سعودي ولیعهد لست میاشتې مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ، تاسو هم یادونه وکړه، ریاض ته سفر وکړ، د ښاغلي ټرمپ ډیر تود هرکلی وکړ او داسې ښکاري چې دواړو له هغه وروسته هم خپل اړیکې تاوده ساتلې. 22 کلن محمد بن سلمان تیر کال په جون میاشت کې د پاچا سلمان لخوا د سعودي د ولیعهد او مرستیال صدراعظم په توګه وټاکل شو او په عین حال کې د دفاع وزیر په توګه خپل کار ته هم دوام ورکوي. تورمن
بل تکل سب ولی ایران او د ایران په اړه خبرې هم د سعودي او هم د امریکا لپاره ډیر مهم دي.
د سعودي عربستان سنی شاهی نظام او د ایران شیعه رژیم چې په سیمه کې سخت سیالي لري، په یمن او ځینو نورو هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دي. ایران په یمن کې د سعودي پلوي حکومت پر ضد د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. ایران که څه هم حوثي اغیانو ته د وسلو د ورکولو تورونه ردوي، خو متحد ایالات او سعودي عربستان داسې شواهد وړاندې کړي چې د دوی په وینا حوثي اغیانو ته د ایران لخوا د بلستیک توغندیو ورکول ثابتوي. حوثي اغیانو څو ځلې د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د بلستیک توغندیو په وسیله په نښه کړ او تهران او ریاض په وروستیو څو کلونو کې پر ځینو نورو مسایلو هم لانجې کړي دي. دا دوه هیوادونه په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې متحد ایالات هم له ایران سره له ډېر پخوا راهیسې هم د اټومي وسلو پر سر او هم د دې هیواد د توغندیو د پروګرام پر سر په لانجه کې ښکیل دی. او له بلې خوا په سوریه کې هم د هغو ډلو تر یوه حده پورې ملاتړ کوي چې له ایران سره مخالفې دي او هغه ډلې د سوریې د رژیم په ملاتړ کوي، لکه څنګه چې د ایران حکومت د هغو ډلو ملاتړ کوي. نو په دې خاطر د سعودي عربستان او امریکا ترمنځ ډېر ګډ مشترک ټکی شته چې په سیمه کې د دواړو اهداف او ګټې سره یو کوي او دواړه د ایران پر ضد دروي. تورمن صاحب
بله ډیره ډیره مننه تکل سیب. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال احمد تکل چې امریکا ته د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم د اقتصادي خبرونه چې اکرام الله اکرام چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په 1496 مریض کال کې د دې هیواد په 500 زونونو کې د اوبو رسولو 3 اتیا پروژې د نړیوال بانک په مالی مرسته عملي شوې دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو په عملی کېدو سره 260 زره جریبه ازمکه ته ورسېدلی او شاوخوا 2000 کورنۍ ترې ګټه اخیستې ده. خغلی رستمی همدارز وویل ټاکل شوی چې په راتلونکي لمریز کال کې هم اوبه په کاروانده کې پروګرام لالارې چې د نړیوال بانک په مرسته پر مخ وړل کېږي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو رسولو یو شمېر پروژې پلي شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د زراعتي اوبو د کنټرول او د سیلابونو د مدیریت په برخه کې د شپږ اتیا میلیون افغانیو په ارزښت د څلورو بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دې وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژو تړون د اوبو او انرژي د وزیر او یو شمېر خصوصي شرکتونو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوی دی. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژو له لارې به په بدخشان، بغلان او بادغیس ولایتونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه او ساختمانونه جوړ شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1090 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوي بوره په 1400 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 340 او یو لیټر ډیزل په 640 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ شل پوله، یو یورو 43 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومن 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 614 افغانۍ. لملتیامو مننه.
د اکرام الله اکرام نه په مننه. اوس هم یوه بله موضوع: د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د کورونو د تالارشۍ خبره ردوي. وایي چې دا به یوازې افغان ځواکونه ترسره کوي. دغه څرګندونې د نوموړي وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ځانګړي ځواکونه به له دې وروسته په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تالاشي کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د مطلع افغان پراپور کې چې دا اوسې لستیډیو په ژوندۍ بڼه له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور په غبرګون کې وایي چې هیڅکله به هم امریکایي ځواکونه په کابل ښار کې د کورونو په تلاشي کې ونډه وانخلي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، له دې وروسته به امریکایي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او د کورونو تلاشیانې به اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې به شپنی عملیات نه کیږي او یوازې شکمن کورونه به د افغان ځواکونو له لوري پلټل او تلاشي کیږي. هغه وایي له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي سي او په دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس او ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري. نوموړی زیاتوي د چمتو شوي امنیتي پلان له مخې به د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او ملي امنیت ځواکونه د کابل ښار د امنیت د ښه والي په هدف په ښار کې د توریستي ډلو او پټنځایونو له منځه وړلو کې عملیات وکړي. ښاغلی رحیمي وایي افغان ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې نړیوالو ځواکونو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د نصرت رحیمي په خبره د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې تل جنرال جان نیکلسن ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو سیمو کې به یوازې افغان ځواکونه عملیات کوي. خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغان ځواکونو ترڅنګ امریکایي ځانګړي ځواکونه به هم د کابل ښار د شپې په کابل ښار کې شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولې او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د نوموړي ویلي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د همګړۍ د کابل امنیت د خوندیتوب په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان له هغې ډلې صدیق ساحل وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي او باید نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې مرسته وکړي. هغه وایي زموږ داخلي ځواکونه مجهز دي. د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغوی یعنې نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي. ښاغلی ساحل زیاتوي په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.
او له کابل خوست زو د خوست مدني فعالانو د ولایتي شورا غړو او په یاد ولایت کې اوشمیر سوداګرو د وی خبري ناس پر مهال لا افغان حکومت وغوښتل چې د غلام خان بندر دې نه تړي. د خبري ناس ګډونوالو ویل ک په یاد بندر کې نیمګړتیاوي نو حکومت دې هغه پوره کړي خو دوی هیڅ چاته د لارې د بندیدو اجازه نه ورکوي. غلام خان لره چې له څلور کال زنډ وروسته اله څور ورځې مخکې پلانتل شوی د مرکزي حکومت له لوري ځایي ادارې ته په یاد بندر کې د ګمرکي وسایلو نصب او نور تاسیسات د جوړول ترڅنګ د امنیت په برخه کې هم د اساسي تدابیرو هدایت ورکړل شوی دی. نجیب الله آلو خیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت شورا غړي مدني فعالان او سوداګر وایي چې غلام خان بندر د خوست او افغانستان لپاره مهمه اقتصادي او سوداګری زلاره ده او افغان حکومت د امنیتي اندېښنو او نورو ګمرکي وسایلو د کمښت په پلمه دا لاره بیا نه تړي. د خوست ولایت شورا غړو مدني فعالان او سوداګرو یاد سرګندونې د شان به پورز د وی خبري ناس پر مهال رسنیو خبريالانو ته وکړي. دوی ګواښ وکړ کبه هم د غلام خان لارې بندیدو مسله رامنځته شي لاریونونه به وکړي خار به وتړي او په پراخ مدنی حرکتونو به لاس پوری کی. د ولایت شورا غړي قمر علي لکنوال ویل چې
تاسو بهتر لیدل دي او تا نوی عصري تاسیسات جوړ شوی دي. امامورین او د غلام خان مکمل سټاپ موجود ده. کمیسری هلته موجوده ده. هیڅ نو داسې چیشه نشته چې د لارې د بندیدو لپاره سبب وګرځي. موږ وایو چې دوی د سکینر هم راوړي ښه کوي پلټنه د وسی کنټرول د وسی خو لارې بندیدل په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي.
د خوست ولایتي شورا رئیس الحاج کفیل ریحان په دې لاره احتمالي خطرات هم ناسم وبلل او زیاته کړه چې
په پکتیا خرلسوی باندې هغه لاره خلاصه ده. په غې لاره باندې د اوسم مالونه را روان دي. پکتیکا لاره خلاصه ده که خطرات چېرته موجود وي نو د دغې دوو لارو نه هم خطر موجود ده. که خطرات موجود نه وي علت څه ده چې موږ د غلام خان بندر لاره بندوي؟
د ولایتي شورا یو بل تنغړي مجیب الرحمن سلیم زوی وایي
او موږ په دغه دوه ورځې مخکې خبر شوي یو چې جناب رئیس جمهور یو مکتوب را لیږلی چې دا لاره باید وتړل شي ټول تخنیکي اړخونه یې وڅېړل شي هغې نه وروسته یو تصمیم ونیسي. زه په مرکزي دولت او په عین وخت کې په رئیس جمهور غږ کوم چې د خوست د غلام خان په لاره د سیاست نه کوي. لاره د مونږ ته خلاصه پرېږدي. لاره د مونږ ته ترانزیت کی.
ملي سوداګر جمال تنی دا خبره ناسمه وبلله چې د غلام خان لاره د کوم امنیتي ګواښ موجود وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم کابل چاپ رسپانو ته کتنه چې حمید مومند کتلی دي.
په کابل کې خبرونکو رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په سفر او له افغان مشرانو سره د پلیدنو کتنو بیلابیل لیکنې خبرې کړې دي. ملیار من رسپانې د خپل لومړي مغټ سرلیک له ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار لیدنې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې په دې لیدنه کې د افغان حکومت د سولې د وړاندیز او له پاکستان سره د خبرو اترو د پیل د سرنګوالي په اړه خبرې شوې. رسپانې د ولسمشر د ایوان په حواله دا هم لیکلې ده چې په دې لیدنه کې له تروریزم او جرمي اقتصاد سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې شوې. د ورسپانې په وینا د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره داسې محل د تروریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي خبرې کیږي چې پاکستان اوس محل د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا تر فشار لاندې دی او پر اسلام آباد تور لګېدلی چې د تروریستي ډلو او طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکو په حواله لیکلې ده چې پاکستان هڅه کوي چې په دا ډول تګ راتګ سره داسې وښیي چې ګواکې دغه هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو پلوي کوي. حال دا چې د ورسپانې په وینا د پاکستان پوځیان د پخوا په سر د ترهګرو ملاتړ کوي. ویسا ورسپانې بیا لیکلې ده چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره د لیدنې په محل د پاکستان صدراعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ورسپانه د ارګ ماڼۍ د بیان په حواله لیکي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز اتصال او سیمه ایزو همکاریو په اهمیت او ګټو د بحث ترڅنګ د جرمي اقتصاد او تروریستي ډلو په فعالیت او له هغو سره د مبارزې په سرنګوالي هم خبرې وشوې. ورسپانه لیکلي ده چې ناصر جنجوا د خپل افغان سیال حنیف اکبر په بلنه د ورځني سفر په هدف کابل ته راغلی و. ورسپانې لیکلی ده چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دفتر هم د بیان په خپرولو سره ویلی ده چې د دغه سفر اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول او د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د همکاریو ډاډ ورکول و. هیواد او انیس دولتي ورځپاڼو هم له افغان مشرانو سره د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د لیدنه کتنو په اړه لیکنې کړې. هیواد د جنجوا سرګندونو ته په اشاره لیکلې ده داسې برخې چې پاکستان د امریکا د فشارونو په پایله کې اړ شوی چې په خپل تګلاره کې بدلون راولي. که څه هم پاکستان په خوا هم دا ډول تظاهر کړی خو له دې وړاندې اسلام آباد هیڅکله هم د امریکا له فشار سره نه مخامخ. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلې ده چې افغان حکومت هڅه کوي چې سیمه ییز تقابل په سیمه ییز همکاري بدل کړي، خو د ورځپاڼې په وینا د افغان حکومت دا هڅه هله بریالی کېدای شي چې د چم ګاونډ هیوادونو له افغانستان سره د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. اوټلوک او افغانستان ما ورځپاڼو هم په خپلو لومړنیو ګڼو کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د رسمي سفر د بلنې په اړه لیکنې کړي. دواړو ورځپاڼو لیکلې ده چې د دې بلنې اساسي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولتونو په کچه د هر اړخیزو خبرو پیلول دي.
قدرمن اوریدونکو، سات په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. تاسو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکو تر بولو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي. تر هغه وروسته به په دوهمه نیمایي کې حدیث پردیس تاسو ته د نور بس دی ونیزه خبرونه وړاندې کی.
د 215 میوان قلو اردو چارواکي وای افغان او بهرونی ځواکونو د هلمند په تو ولسوالیو کې د هوایي حملو په نتیجه کې نونس دولت ضد وسلوال وجلی دي. د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وای امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې وطنه د ارغمن لیونکو له منګولو ژغورلي. د ولی ویاند وای چې دغه کسان پرون خوشحال. د نورستان والی وای د کلاګوش بند د جوړونې لپاره سروې بشپړه شوې ده. حافظ عبدالقیوم له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د اوبو او انرژي وزارت د دغه بند د رغونې لپاره عملی اقدام وکړي. د ننګرهار ولایتي اداره وای په دغه ولایت کې د بی کیفیت درملو د مخنیوي لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د والی ویان وای دغه کمیسیون د خپل ارزونې او څارنې په لړ کې ځینې درملتونونه چې دغه ډول درملې خرڅول تړلې هم دي. پروسه کې نن د جمهوریت ریاست انتخابات روان دي. وار له مخې اټکل کېږي چې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین به د څلورم وار لپاره ولسمشر انتخاب شي. د سعودي عربستان قدرتمن ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. اټکل کېږي چې دوی به په منځني ختیځ او د خلیج په سیمه کې د ایران د نفوذ پر ضد پر ستراتیژیو خبرې وکړي. د سوریه په شمال او جنوب کې پرون ورسته لدی په زرګونو ملکیان له خپل سیمه ووتل چې د سوریه حکومتي او د ترکیې ځواکونو عملیات وکړل. او د چین فرمایشي پارلمان لی کینګ کیانګ د دویمې 15 کلنې دورې لپاره د هیواد صدر اعظم غوره کړ.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې نن په دې غږیږو چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل څومره ستونزمن دي او په دې برخه کې کوم ستونزې شته، وړاندیزونه څه دي. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ او همداراز په خبرونه کې مو مېلمه ته هم بلنه ورکړي. زموږ د خبرونې نننۍ مېلمه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی. حبیب صاحب را سره په سټډیو کې شته. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ په د خبرونې د موضوع په اړه که نظر لري نظر مو هم را سره شریک کړئ. حبیب صاحب خبرونه ته خراپه
مننه پردې صاحب تاسو ته تخنیکی همکارو ملمتو ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حبیب صاحب، په پیل کې غواړم دا وپوښتم چې تاسو په خپل مو قضیه مخته وړی دی او مدافع وکیل هم پات شوی استی. په افغانستان کې د عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل یا د عدالت تامینول څومره ستونزمن کار دی؟
په لومړي سر کې باید زه دا ووایم چې د عدالت لپاره مبارزه او د عدالت تطبیق یو له هغو غوښتنو دی چې د اساسي قانون په 22 ماده کې ورباندې ډېر زیات تاکید شوی دی. هلته ویل شوی چې ښځې او نارینه د ښځینه او نارینه د قانون په وړاندې مساوي دي او بیا د قضا د بنسټ نه یادونه سوې ده په اساسي قانون کې مشخص فصل ورکړل سوې ده او مکلف سوې ده تر څو په شفاف ډول باندې هغه قضایاوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته د اشخاصو راځي هغه په شفاف او بېطرفه شکل باندې هغه بررسي کی او خپل حکم په عادلانه ډول باندې ابلاغ کی. خو په تاسف سره باید وایم چې موږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو په عدلي او قضایي براکزو کې. ستونزې کېدلی سي کټګوري کې په مختلفو اړخونو باندې، ولې په عموم کې یو څه چې ویلی سو چې خپله زموږ خلکو نه آګاهي د قوانینو څخه او د دوی هغه لازم برداشت او هغه پوهه چې د عدلي او قضایي ارګانونو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په اړه باندې پوه سي او له هغوی څخه د شکایتونو په اړه باندې یو لازم ارګان دوی ته مشخص سوی اوسیږي، یعنې دا ټول شیان د نه آګاهي نه کېږي. یو لامل همدغه دی چې بی عدالتی دلته رامنځته کیږي. دوهم لامل یې په خپله قضایي بنسټونو کې عدم مسلکي توب دی، یعنی لازم پوهه په خپله په هغه کسانو کې چې د هغوی د عدالت د تطبیق مسؤلین دي، هغه چې د قانون د موادو په اساس باندې راغلي دي او حکم ارائه کوي چې هدف مې قضا ده، هلته د فساد موجودیت دی. د لومړۍ مرحلې نه تر نهایي حده پورې فساد دی، یعنی په اکثر ځینو مواردو کې فساد د دې لامل ګرځي چې عدالت په سم شکل باندې تامین نشي. د مرکز په شمول د ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د زورواکانو او د ځایي قمندانانو نفوذ دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې باعث ګرځي چې هلته په هغه شکل باندې چې عدالت غوښتنه کوي په هغه شکل باید عدالت تطبیق نشي.
بله ابیب صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې، یعنی د عدالت تامینول د ټولو کغه نارینه او خزینه د حق جوړیږي، کدی تر شو چې په افغانستان کې مېرمنې چې اکثره په لورو پرتو سیمو کې، تاسو یو څه اشاره مرته درلوده، لورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې موجود دي او مشخص توګه مېرمنې چې کله ستونزې سره مخ کیږي، کله چې دوی مراجعه کوي د دوی پر وړاندې کومې لویې ننګونې شته دي. ډېرو به خیر مخکې تر دې چې دغه پوښتنه ځواب کې اجازه راکړي اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم چې دوی سره تماس نیسي: 0200 22 55 50 0990 40 15 13 40. دا مو د اړیکو شمیرې دي، یو تماس پر واخلو حبیب صاحب کې دې شي پوښتنه ته ورسته به ځواب ورکړي. بلې سلام، ستړي مشه، لکم زینه ماړی کني ولې خالد دوی سره ماړی کا پریشوه، مهرباني وکړي حبیب صاحب.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل دی، په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو حقوقو نقض دا نه یوازې په لرې پرتو سیمو کې بلکې په مرکز کې هم داسې ورته پیښې رامنځته کیږي متاسفانه کله کله. دوه لامل تر ټولو لوی لاملونه دي چې نشي کولای په هغه شکل باندې چې د ښځو اساسي حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی پیدا کړي. یو یې خپله کورنۍ بود دی، په کورنۍ ماحول کې ښځې د دې توانایي نه لري په هغه شکل باندې چې قانون دوی ته کوم حقوق ورکړي د هغې څخه برخمن شي. دوهم لامل اجتماعي بود دی، یعنی زموږ ټولنیز بود د دې باعث ګرځېدلی دی چې ښځې هغه خپلې حقوقي او جزایي موضوعات عدلی او قضایی ارگانونو تر ورسی، یعنی ټولنه د دې اجازه نه ورکوي ورته چې خزی راشي. دا مشکل او دا ستونزه یو فرهنګي بودونه ډیر لري.
او فکر وکوي چې دا یو دلیل کېدای شي چې مخکې تاسو اشاره وکړه، عدم مسلکي توب یا د عامه پوهاوي نه موجودیت یا په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت، د مافیات فرهنګ موجودیت، دا مسایل هم د دې لامل شوي چې کچیرته مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه زړه ونه کړي چې د ارګان ته مراجعه وکړي.
هغه لاملونه چې ما مخکې ترې یادونه وکړه، دا په عدلي او قضایي ارګانونو کې، دا په کل کې یو مجموعي شکل دا د مشکلات دي او دغه ستونزې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې عدالت نه تطبیقیږي. ولې د ښځو په برخه کې په مشخص ډول راسو وایو په سلسله وار شکل باندې په نهایت کې دغه مشکلات چې دې سره مل سي او په خپل عدلي او قضایي ارګانونو کې د خزینه قاضیانو یا د خزینه کس د مامورینو نشتون یا د دې لامل ګرځېدل دی چې عدالت نه تطبیقیږي. ولی موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه حل سي، ځکه موږ د څلور لسیزې جګړه شاته پرېښې ده او زه په دې اوس هم باوري نیم چې یو څوک په هلمند په ولری پرتی ولسوالۍ کې خزینه قاضي ولري هلته، یا په منګ د تحقیق کړی و د اساسي قانون د 14 کلیزې په اړوند باندې، په هغه تحقیق کې د اکثریتو ولسوالیو محاکم هغه په مرکز کې د ولایت مرکز کې شتون لري. مونږ د کابل مثال ورکو، د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ محکمه خپل په د افغانانو کې ده. یعنی دا کله چې هلته د عدلي او قضایي ارګان شتون ونه لري نو تابن چې د خلکو حق هم نقص شو، یعنی خلکو حق هلته د هغې ته د اعادې بحث نه مطرح کیږي. نو مشکل دلته دا دی چې په کل کې د هیواد ډېرې زیاتې ناخوالې هغه بیا په داخلي او بهرني سیاستونو او د امنیت او د سواد کچه د دې پورې اړه لري. یعنی که چیرته د پاسه نه دا ستونزه حل سي، زه فکر کوم چې د اجتماعي بستاسازي به د دې موضوع بیا ډېره ستونزمنه نه وي. یعنی دا هم ورته کېدلی سي، د مسلکي توب اړخه هم ستونزمن بنی، دا هم ورته وسي، ځکه همدغه نام نه دی باعث ګرځېدلی دی چې ډېر مسلکي کدرونه چې په هغه په عدلي او قضایي ارګانونو کې واقعا د ستایلو وړ دي، د هغوی کړنې هغه لاړل فرار یې وکړ د نام نه له وجې نه. نو که چیرته دلته امنیت شتون ولري، هم به په عامه آګاهي خلک به د دې زړه ښه کړي، د عامه آګاهۍ نه څخه د ګټې اخیستنې په وسیلې په توګه رابسی د عدلی او قضایی ارگانونو د غیر قانونی کړنو په مقابل کې به ودرېږي، هغه څه چې دوی حقوق یې هغه به ترلاسه کړي، ټولنه به د علم او د پوهې په روښنایي باندې سنباله اوسېږي.
بله ابیب صاحب، بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې، د یو اورېدونکي راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی. بلې سلام، ستړي مشي قاری صاحب پښتون
قانون تدبیک کې قانون اول پر لویانو باندې تدبیک شي، یعنی چې د لویو سره څخه اوبه خړي بیا قانون لویان پر ځان تدبیق نه، چې لویان خپل پر اولادو او خپل پر مراجعینو یا خپل پر قوم باندې خپل پر اقرباو باندې تدبیق نه شي، نو پر نورو هم نه شي تدبیقېدلی. او بله خبره دا ده، خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې ضوابط پر ضوابطو باندې حاکم شي. خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې هر سړی د خپل حق حقوق وپېژني، نر خپل حق وپېژني، ښځه خپل حق وپېژني. نو د تر عمومي نظره کېدم ساسو دلمه کې پوښتنه دا ده، واقعا کوم حقوق چې ښځې لري په ښارو کې تقریبا نه ورکول کېږي، نو هغه ښځې چې په اطرافو کې ژوند کوي لکه د میراث حقوق یا په بدو کې ورکول دي، د ایوان په شکل خرڅول، نو هغو ته به دا حقوق څنګه ورکول شي؟ او که چېرې د دوی پر ضد باندې خشونت کېږي، دا خشونت ته به څوک رسیدګي وکړي؟ او بله پوښتنه مې شخصي پوښتنه دا ده چې بعضې وخت ښځې هم راولاړېږي د نر پر د نرانو پر ضد باندې، یعنی د میړه پر ضد باندې خشونت کوي. دغه خشونتونو ته څومره پاملرنه شوې ده؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون له فاریاب نه اړیکه نیولې وه. قدرمن اوریدونکو، مشخصا هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته یا ستونزې ته په وخت رسیدنه نه کوي، کولی شي د اونۍ په جریان کې د 0909-709-006 شمېره مفعله ده، خپل شکایت له موږ سره ثبت کړي تر څو یې موږ اړوندو مراجعو ته ورسو. حبیب صاحب مهرباني وکړئ، قاري صاحب پوښتنې یاداشت کړئ.
قاري صاحب ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. موږ متاسفانه په افغانستان کې د دې قانون نه تطبیق او د جزا څخه د معافیت فرهنګ هغه نهایي اوج ته رسیدلی دی. خل داسې فکر کوي چې هر څه چې زما په اړه باندې کېږي هغه ناعادلانه دي، او هغه د زورواکي په اړه چې اصول هغه عدالت و، هغه خپل حق ترلاسه کړ، یعنی که په زور وي که په زری، او یا یې د ناحق یو ښکار د خپل حق په توګه استعمال کړ، نو دغه د قانون څخه د معافیت فرهنګ دا په لوړه کچه دی. زموږ ویره هم همدغه ده، د افغان حکومت مسؤلیت دی. او د 2000 لومړي کال نه که تاسو پرتلیز ډول باندې راسي او نن 2013 کال دی، نو په دې مطمئن اوسېږي چې د قانون حاکمیت له پخوا څخه ورځ تر بلې لا پراخیږي او قانون ته مراجعه ډیریږي او ټول د قانون په تطبیق باندې مکلف ګرځي. دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید قانون په هغه شکل چې غوښتنه لري باید تطبیق سیم. پاتې شو د خشونت ته د رسیدګۍ موضوع. د افغانستان د قضایي قوې په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند محاکم ایجاد شوي دي، او په ولایتو کې، ولسوالیو کې، او په دلته په ستره محکمه کې دغه موضوعاتو ته رسیدګۍ کیږي. په مشخص ډول باندې، او البته په هغه وخت کې چې څوک ورته مراجعه وکړي او موضوع دوی ته راسي، یعنی دوی نسي کولای چې په خپل سر باندې یو موضوع ته رسیدګي وکړي. پاتې شو د پښتون سره مشخصه پوښتنه چې په ښار کې خلکو ته د خزینو ته حقوق نه دي ورکړل شوي، نو په ولسوالیو په لور پرتو سیمو کې بسوسي. دغه مشکل ما مخکې یادونه وکړه چې منګه فرهنګي ستونزه لا تر اوسه پورې لرو، ځکه په اسلام کې ښځو ته هغه کوم حقوق چې ورکړل شوي متاسفانه نظم په ټولنیز اړخ کې منګه غیر ته پوره توجه کړی ده، او نه هم په خپل حقوقي سیستم کې موږ په دې تر اوسه پورې نه یو توانېدلی چې هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه په مشخص ډول باندې ښځې ته ورکړل شوي اوسېږي او هغوی حقوق دې د اعمال شوي وي. متاسفانه چې دا ستونزه شته ده او دا ستونزه منو، ولې موږ باید له خپل ځانه شروع وکړو، د اصلاح اړوند ټولنې ته، د ټولنې د اصلاح په اړوند باندې اقدام وکړو، او هغه لازم ظرفیتونه رامنځته کړو چې خلک دې ته آماده شي تر څو هغه څه شي چې اسلام د موږ خور زمنګ مور ته ورکړی دی هغه په ورکړ باندې منګه ونه شرمېګو، هغه حقوق ورکړ ورته، ځکه دا دوی حق دی. او د نقص په صورت کې منګ نه یوازې چې دنیوي جزا لرو بلکې اخروی جزا هم لرو.
بله حبیب صاحب، تاسو صبر تر اگرزم ورزو یو لنډه د ماخلو لدمې ورسره اوریدونکو کتا سو هم تمسون نیول ستاسو تمسون اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
به هم ستړي مشایخ برونې ته خراخلې. قدر من اوریدون کو هغه شمیره بیا تکرارم چې دونه پجیران کې فعال وي 0997900006 شمیره دونه پجیران کې فعال وي. کولای شي له موږ سره تماس ونیسي او سی اوریدون کرا سره وصل شوی. سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرونه ته خراغلی.
زه زابط حسین زادران د تخار دی ولایت د شکمش دی ولسوالۍ نه غږیږم.
صدران سب خبرون تخر اغلی میره بانی
تاسی دادی اخذو پا ارتباط دی خشونت پا حساب باندی باستا کنه.
بله او
ما یو نظر لرو، نظر می داو داغا خذو تا کم حقوق چی دا اسلام ور کرای دا انشاءالله تعالی لطروس پا جهان که هیچ قانون، هیچ دین، هیچ مذهب، هیچ اصول دا سی قانون ندا ور کرای چې دې د سیوی چې د غسر صرف د قانون د اسلام د شریعت د خزو په ارتباط باندې تطبیق سي ان شاء الله تعالی هم په کلی کې، هم په ولسوالۍ کې، هم په مرکز کې دغه اصول د خزو هغه حق به ټول مراعات سي. نو مشکل دلته دغه ده چې فقط دغه قانون د دین نه تطبیقیږي. دا دین چې په تطبیق کې ګوره اسلام خزو ته دومره حق ورکړای دی چې که خزه ووایي چې زه د میړه ته ووایي چې دا تا زوی ته تای نه ورکوم، زه بدون د اجورې نه دا حق لري چې هغه میړه یې اجوره ورکړي، او که ورته ووایي چې مثال زه تا ته مړۍ نه پخوم ما دغه حق اسلام ورکړی دی چې هغې ته اجوره ورکړي. مشکل خپله دي موږ په دغه نظام کې ده. خدای دې دا نظام اصلاح کی چې د دین تطبیق کې نه به خلک ورسره مخالفت کوي او نه به دنیا ورسره مخالفت کوي او حقوق به ټول پوجي. نو د دې لپاره مشوره مې اخیری دغه د اخیری مشوره مې ډیر وخت هم زنه نیسم چې د مشران بعضی وایي چې خزو حقوق او خزو حقوق په سي میدان ته.
بله ډیر مننه د زدران صاحب نظر وو، او د هم د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه وای چې کچرته د عملی شي نو ستونزې به تر ډیر حل شي. یو بل تماس لرو. سلام ستړي مشي، از کجا تماس گرفتین بفرمایئ.
سلام علیکم ستړي مشي.
خیر وسی، خبرونه ته خرغلې مهرباني.
ډیر مننه. نوم یې سمد له مرکز لشکرګانه مې اړیکې نیولې ده.
لشکرګان خرغ لخبرون ته سمات سپ مهرباني.
په موضوع زه دا
قدرمن اوریدونکو کلام چې تماس نیسی نو یو ښه موقعیت انتخاب کړئ ترڅو مو آواز قطع وصل نشي. یو تماس لرو دوی بام راوخلو. بیا به حبیب صاحب خپل بحث بل. سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
طیب یم له لوګر می تماس نیولای دا
خبرونه تخره غلی. مهرباني ورور.
تاسو ته د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام روزي او څو خبرې کوم. خو په دې شر چې ما خبرې قطع نه کړې او خبرې به تر اخره پورې پرېږدې.
د خبرونه د موضوع په اړه کرا سره وغږیږي.
و سم دي خبرونه په موضوع باندې خبرې کوم. نو تاسو د ښځو د حقوقو پر ارتباط باندې خبرې کوئ. د ښځو حقوق دغه شی نه دي چې لکه د شپې د کور سړي کور ته مثال تیاری کې نو امریکایان داخل شي یا اسکار داخل شي او بازوکه. دا خو د ښځو حقوق نه دي. د ښځو حقوق خو که رښتیا مراد وایه نو د شپې د کور ته سړي داخلېدل بې اجازې یا په زینو کې ښودل ښځې را ایستل د شپې ماشومان ایستل
بلې نه مونږ خو څه نه دي ویلي. مونږ صرف له خپل میلمه سره په همدې بحث کوو چې څنګه د ښځو حقوق تامینېدلی شي. یعنی تاسو خپل نظر ده. په هر حال حبیب صاحب اوریدونکو تماسونه لرل تاسو هم یاداشت کړي وي. د اسلامي شریعت د عملي کېدو مسله مطرح شوه. ویل چې که چېرته دا عملي شي نو ستونزې به تر ډېره پورې حل شي. نو مهرباني وکړئ که څه اضافه کول غواړئ.
زدران صاحب ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړله او زه به دومره ورته وایم چې د اساسي قانون په اساس باندې هیڅ قانون نشي کېدلی په افغانستان کې چې هغه د اسلامي شریعت خلاف وي او په افغانستان کې نافذ شي. تاسو تشویش مه لرئ. هیڅ قانون په افغانستان کې به هغه تطبیق نشي چې هغه د اسلام د دین د اساساتو خلاف وي. ټول قانون چې موږ لرو په سیمه ییزه سطحه او د اسلامي هیوادونو په سطحه باندې شرعي او اسلامي قوانین دي. خو ستونزه او مونږ چې بیا هم یادونه د دینه کوو هغه یوازې په تطبیق کې ده. تطبیق کې دلته ده چې مونږ خپله نه په ټولنیز اړخ کې د قانون تطبیق مراجعو ته د دې وخت ورکو چې قانون تطبیق شي او نه هغه لازم فرصت خپله د قانون د تطبیق په ارګانونو کې دی چې هغه څه شي چې قانون غوښتنه لري هغه تطبیق کړي. یعنی ستونزه په مونږ کې ده د قانون په جوړونه کې او د قانون مشکلات او خلاو کې نشته ده. نو ان شاء الله تعالی چې مونږ خپله هغه لازم ظرفیتونه په اداراتو کې پیدا کو هغه آماګاهي او مپو هوای په ټولنیز ډول باندې پیدا کو په دې مطمئن اوسئ چې قانون به په سم ډول تطبیقیږي. زموږ قانون د اسلام د اساساتو سره مطابقت لري او د اسلام د اساساتو څخه راخیستل شوی دی. که تطبیق شي ان شاء الله تعالی چې ډېرې ستونزې به حل شي. طیب لور چې ورور چې د لوګر نه زنګ وهلی و د اساسي قانون په اساس باندې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خصوصي حریم نقص کړي. که هغه هر څوک د شپې له وخت یا د ورځې د وخت او د دې منع شوی ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهم دی مونږ په دې باندې بحث کوو. نه بحث هم همدا دغه نقطه ده چې مونږ وایو څه رقم کېدلی شي چې د قانون د نقص مخنیوی وکړو. هغه څه چې قانون غوښتنه لري د قانون د تطبیق ته څه رقم بسترسازي کولی شو. که دغه بحث پرېږدو راسو مونږ خپل هغه ټولنیز او اجتماعي بود ته د زندګۍ راسو څومره خلک به وي چې هغوی به په دې باندې په اقرار وکړي چې دوی د خپلو خویندو ته خپل د میراث حق د پلار نه چې پاتې شوی هغه دې ورکړی اوسیږي ورته. یعنی مونږ که خپل
همدغه مسلې ته راتلم حبیب صاحب کله چې انتقادونه مطرح کیږي لکه یو دوه اوریدونکي چې دا مسله مطرح کړه که چېرته اسلامي شریعت مطابق کوم قوانین د عملي شي نو ستونزې بل شي. په شریعت کې په واضح توګه په دې مسلې ټینګار شوی د میراث مسله. اما تاسو ته هم معلومات شوي وي یا شته دي داسې قضایاوي اکثر چې د میراث موضوع که چېرته یو خور یا میرمن راجیږي خپل میراث غوښتنه کوي په یو شکل تاوتریخوالي سره مخ کیږي. نو څنګه کېدای شي چې بالاخره هغه کوم شیان چې یعنی خپل دوی نه غواړي ځینې نه غواړي هغه په یو شکل دې ته لینک ورکوي یا چې ګواکې دا نور قوانین چې دي دا له هغه سره په مخالفت.
ستونزه همدلته ده. مونږ باید ځینې شیان سره خلط نه کړو. پښتونولي
او اسلام سره دواړه یو څه جدا دي. ځینې شیان داسې دي چې موږ د پښتونولۍ نوم ورکو ورته، اوس هیڅ په هیڅ ځای کې د اسلام دا نه دی راغلی، او برخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې تکرار کړی دی چې په ښځو باندې او په نارینه باندې په ټولو باندې تعلیم فرض دی. باید وکړي څومره خلکو په خپلو خویندو میندو باندې تحصیل ته زمینه مساعده کړې ده، او یا اوس دا فرصتونه چې د حکومت لخوا یا د حکومت نه بهر جوړ شوي دي ورته دوی خپلې خویندې لیږلي دي تحصیلي مراکز ته چې علم ترلاسه کړي. یعنی موږ هغه څه چې موږ ته ښه ښکاره کېږي داسې قضاوت باید ونه کړو، دا ډېره غیر عادلانه ده چې موږ ته ښه ښکاره کېږي هغه اسلامي دي، هغه څه چې زموږ په نظر باندې صحیح نه دي هغه غیر اسلامي دي. یعنی یو ځینې شیان چې مخکې ورونو مو اشاره ورته وکړل هغه جزایي اړخ لري، کېدلی شي اسلام هم په دې جزایي اړخ کې مشخص احکام لري. نو که چیرته موږ په کورنۍ شکل باندې په کور کې هلته ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوو، نو خو که موږ مسلمانان په واقعي معنا باندې اسلام ته ځان تابع وګڼو، نو باید د همغه تاوتریخوالي څخه لاس په سر شو. او د ښځو حقوقو بحث چې مطرح کېږي که د افغانستان په قوانینو کې هم راغلی دی، موږ د قانون د تطبیق غوښتنه کوو. همدغه ده چې هغه حقوق چې اسلام ښودلي دي همغه په قانون کې انعکاس ورکړل شوی دی ورته. نو موږ که په ابتدایي سطحه په کورنۍ کې په ټولنه کې د قانون د تطبیق نه مخکې هغه حقوق خپلو خویندو میندو ته اعاده کړو، انشاءالله چې دا ستونزه نه مطرح کېږي. پاتې شو دا چې بیا موږ جزایي اړخ د موضوع څېړو. نو ستونزه زیاتره ستونزه هغه زموږ فرهنګي بود دی او کورنۍ بود دی. نو موږ په هغه وخت کې دا ستونزه حلولی شو چې تعلیم ته مخه کړو. تر څو چې تعلیم او تحصیل ته مخه نه کړو، موږ نه ځان پېژنو، نه ښځه پېژنو، نه ټولنه پېژنو، او حتی د خدای د پېژندګلۍ کې هم ستونزه پیدا کوو په دې برخه کې. نو بېلې دی چې تحصیل او تعلیم وکړو بل هېڅ لار نه لرو، او په دې مطمئن اوسېږي چې د تحصیل او د تعلیم په ترلاسه کولو سره لازم ظرفیتونه رامنځته کېږي، د قانون د تطبیق لپاره زمینه مساعدېږي، امنیت راځي، ثبات راځي، او د ښځو ماشومانو سپینګیرو د ټولو حقوق اعاده کېږي.
بله حبیب صاحب، مخکې دې سوال مطرح کوم اورېدونکی دوی به را واخلو. سلام، ستړي مشي له کوم زینه مړی کنیولې. بله سلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرې وکړئ.
السلام علیکم. سلام عام تاسو ته، زه درنه میلمه ته د نیمرو د ولایت څخه اجي عبدالغني په تماس کوم.
اجي صاحب، خبرونه ته خراغلی نیمروز ته، مهرباني وکړئ.
د میلمه څخه دغه پوښتنه کوله چې دی وایي د اساسي قانون چې د هغه د شرکت څخه په ټکر کې نه دی، آیا په شریعت کې ښه ده د حق لري چې دا وظیفه وکړي د باندې د کور څخه د باندې؟ دغه پوښتنه
مننه ورور. خیر وسی، یو بل تماس هم لرو، دوی بمرا واخلو. سلام، ستړي مشي، مهرباني. حال دوی سره مو اړیکه پرې شوه. په هر حال حبیب صاحب، دوه پوښتنې مخکینۍ پوښتنه مطرح کوم، بیا د حاجي صاحب عبدالغني پوښتنه هم کېدای شي دواړه یو ځای ځواب کړي. د خپرونې وروستۍ شیبې دي. تاسو مخکې خبره وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره فکری رغونې ته ضرورت ده، یعنی باید ذهنن انسان دې ته آماده وي چې قانون باید تطبیق شي. پوښتنه مې دا کوله چې په دې څه باندې یو نیمه لسیزه کې څه کم او زیات څه فکر کوئ، په دې برخه کې څومره کار شوی، او کوم پروژې یا کوم کارونه چې شوي هغه تر ډیره پورې مقطعي نه وو، او اساسي توګه دغه مسلې دغه فکر د رامنځته کولو یا د پیاوړي کولو لپاره څومره کار شوی چې واقعا د افغانستان هر وګړی دی په دې معتقد وي چې د قانون تطبیق کولی شي ستونزه حل کړي؟ او د کدی شو بخی د اجي صاحب پختنم تاسو یاداش کړم جواب کې مېرمن.
اول براسو چې د اجي صاحب پختنې ته زه اوس هم بیا هم مکررن وایم چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د اسلام د مبین دین سره مطابقت کې جوړ شوی دی، او اساسي قانون ماده حکم کوي هر قانون چې د اسلام د مبین دین د اساساتو خلاف وي هغه په خپل ذات کې ملغا دی. په دې تاسو مطمئن اوسئ. د دې لپاره چې خزي باندې کار کولای شي کې نشي کولای، د ډیر یو فلسفي بحث دی. خو زه به دومره درته وایم که تاسو چیرته د عائشې رضی الله تعالی عنها ژوند ته لاړ شئ، او د هغې تاریخي فلسفه وګورئ چې هغې باندې کار کړی، حتی په لښکرکشۍ کې چې یو نظامي اړخ و هغې کې د مسلمانانو سره یو ځای و، په شورا کې چې د خلیفه د انتخاب په اړخ باندې بحث کېده په هغې کې یو ځای و ورسره، او په ځینې نورو مسایلو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د احادیثو پر نقل کولو کې تر ټولو زیاته ونډه دې درلودله. نو که تاسو په دغه اړخونو باندې یو ځل فکر وکړئ، مطالعه وکړئ، نو ان شاء الله تعالی چې دا ستونزه حل کیږي. یعنی اسلام د دې مخالفت نه کوي چې ښځه دې له باندې کار وکړي، البته قید وضع کیږي. یعنی هغه قید دا دی چې باید په حجاب سره او په هغه اسلامي اصول سره په کتو سره. پر دې سب تاسو ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړله. متاسفانه دغه یو نیمه لسیزه کې چې کومې پروژې راغلې افغانستان ته، کومې پیسې راغلې د قانون د تطبیق لپاره، او د دې لپاره راغلې چې لازمه بسترسازي ورسره وشي، متاسفانه دغه په ځینې پروژې او مقطعي شکل باندې هدر لاړلې، بې ځایه لاړلې، مصرف شوې. هغه څه چې د زموږ ټولنې لپاره مهم و، هغه څه چې د قانون د تطبیق ته زمینه مساعده کوله، متاسفانه هغه ونه شو. د مثال په توګه ویلی شو، وروسته له دې چې 15 کاله موږ د قانون د تطبیق لپاره مبارزه وکړله، اساسي قانون رامنځته شو، نور قوانین رامنځته شول، په ملیون هاو ډالر مصرف شو. یو څوک چې په جزا باندې د محکمې لخوا محکوم و، په محبس کې، حکومت هغه د محبس نه راوباسي او بیا د ته قرارداد ورکوي ورته، او بیا قرارداد ورسره کوي. یعنی دا په عامه ذهنیت دلته ډېر زیات جریحه داره کیږي، یا حکومت رامنځته کیږي د اساسي قانون نه پورته. نو زه وایم که چیرته موږ ټول یواځې حکومت مکلف نه کړو، خپله د ټولنیز اړخ نه شروع ورته وکړو، او لازمه ظرفیت سازي وکړو، ان شاء الله چې د ستونزه حل کیدونکې ده او یو ورځ به حل شي.
بله، ډېره زیاته مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو مننه کوم چې خبرونه ته راغلی. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وی. 0909-799-00 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي. که په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ یاستئ، مشخصا مېرمنې کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم، د قانون د تطبیق په هیله.